خسته شدی.
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر غني څرګندونې لرو چې پر اسلام آباد یې شغ وکړه چې د سولې هڅې وکړي. افغان حکومت وایي 268 عامه تاسیسات د روسیې جګړو له امله ویجاړ شوي دي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کېږي؟ حداقل 1500 میلیون ډالر کېږي.
د کندوز په ښار کې مو د روسیې جګړو د بې ځایه شویو حال اخیسته.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. وخت چې سیاسر یې دلته به سرپرست تباه او برباد پراته یې ځای چا خور نه ده.
د کندهار ښار ته مو هم له ولسوالیو څخه بے سایه شبی را شکولی
کورونه را دا وسول زبانان شیدان کی مدر لو د زمین مدر لو د کنی ځا خو د خاشو کی دی
پروسکان کی وطن تاریخی اثر راغون کړي
دا د غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی.
نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
ولسمشر غنی وی د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د مقابلې توان لري. په جوجان کې جګړه روانه ده. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر سلو واوښت. د افغانستان ولسمشر وی حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د روانې کشلې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی په تاشکند کې د نړیوالې غونډې په دویمه ورځ د طالبانو په وړاندې د مقابلې د اطمینان تر څنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نسي کولی د زور له لارې واکمن سي. ښاغلی غنی دغه راز پر پاکستان هم انتقاد وکړ. تفصیل وروسته. رویټرز خبري اژانس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست وژل کېدو موضوع تایید کړه. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د دانش صدیقی په نوم دغه فوټو ژورنالیست د دندې پر مهال نن وژل شوی.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالی په چوک کې د رویټرز نړیوال خبری اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبری پوښښ په مخه باندې راغلی وو سار پر 8 بجې د بولدک ولسوالی په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبری پوښښ تر لاسه کوي د ولسوال مخالفین له لوري شهید شوی دی.
صدیقی له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو تر څنګ په سپین بولدک کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک شوي دي. د امرالله ساري د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې په باب دي.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې اغه درې سوپر ټوکانو نه هیشتلو توګه ته چې غوښتلې په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغه سره ملاتړو پاکستانی ملشو باندې حمله وکړي دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سبشي پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې د امرالله صالح د ادعا په جواب کې ویلي و چې د پاکستان هوایی ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایی ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه نه دی ورته ویلي. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایی ځواک ته خبرداري ورکړي چې په سپین بولده کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایی ځواک له جواب سره مخامخ شي. د بامیان والی له وسلولو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیانی ویل کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته ویل دغه دوی ولسوالی د ولسی پاتونوالو په مرسته بیرتنی ولسوي.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغو ولسوالیو فتحه د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیر اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاته ګروسته د وسلولو لاسته ورغلې وي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار ورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي. د جوزجان امنیت قمندانۍ وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کیږي. تر دې مخکې وسلولو طالبان ادعا کړې وه چې دوی د شبرغان ښار دروازې ته رسیدلی دي. خو د جوزجان د پنځم سمت امیر نجیب نور دلاوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دی خطر نسته.
بشروندنه خود اطمینان میتم کی
پلو خاریانو ته ډاډ ورکوم چې هیڅ کومه خبره نسته. امنیتی ځواکونه د هیواد او ناموس دفاع لپاره چمتووالی لري. دښمن هیڅ کله نسی کولای شبرغان ښار ته ننوځي.
تر دې مخکې د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې و چې د دوی له حمله سره جوخت امنیتی ځواکونه د هوایي ډګر خواته تښتېدلې دي. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 103 ته زیات شو. د جرمنی چارواکو دا په تیرو څو کلونو کې د جرمنی په خاوره کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر ګڼلی دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې لیکلي چې تر 1300 ډیر کسان تاریخ هم دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا میرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د دغو سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی. دا یوه غمیزه ده.
دغو سیلابونو ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته مجبور کړل. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو ژورنالستانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. عیني شاهدان وایي پولیسو په پلازمینه مینسک کې د آزادي راډیو د دفتر دروازې هم ماتې کړې دي. د بیلاروس د خبریالانو ټولنې نن ویل چې یو وار بیا په نونسو مواردو کې پر خبریالانو حملې شوې دي. راپورونه وایي امنیتي ځواکونو د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبریالانو آلا روژي لوویچ او ویلیان سین ژدانکو کورونه تلاشي کړي او روژي لوویچ چې له ځان سره بیولې دی. دغه اقدام د خبریالانو د ټاکولو یوه هڅه ګڼل شوې ده. تر دې دوه ورځې مخکې د بیلاروس کې د لاسو غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي نیول سي وو چې د بشري حقونو د ملاتړ ډلو ورباندې پراخ اعتراضونه کړي وو. او د هنګری صدر اعظم وایي هیواد به د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي چې د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړوي چې دغه واکسین درېیم ډوز ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. افغان جمهور رئیس وایي د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی دا منلې نه وي چې د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن دی. ولسمشر غنی په تاشکند کې نړیوالې غونډې ته د طالبانو پر وړاندې د مقابلې د اطمینان ترڅنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نشي کولای د زور له لارې برلاسه شي. شاخلی غنی هم درس په پاکستان هم جدي انتقاد وکړ چې د شمنو خلاف چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضروي طالبان د خبرو پر ځای اوس جګړو ته ترجیح ورکوي. نورحال لخپل خبري اخلو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سیمه ییز اتصال غونډې ته د خبرو کې اعلان وکړ چې افغان حکومت د طالبان مقابلې ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبرو کې که څه هم پاکستان ښاغلی غنی وایي چې که څه هم پاکستان ژمنه کړې وه چې طالبان د سولې خبرو لپاره حاضروي خو طالبان اوس د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره بولي. ښاغلي غنی دې کانفرنس کې وویل
مور د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابله ته تر هغه آماده یو چې دوی په دې حقیقت پوسی چې د وړاندې تک او همدارس د رواني کشالي یوازنی حل لار له سیاسي لارې کېدای شي. نو له همدې کبله په طالبانو راغ کو چې افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې شکیل سي جګړې او ویجاړې ته د پای ټکی کېږدي.
افغان ولسمشر تمه خپل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي وسنۍ حالت په افغانستان کې قابو کړي. نوموړي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي ځواک ته په اشاره سره وویل افغان هوایي ځواک اوس تر هر بل وخت په پیاوړ کېدو په حال کې دی. افغان جمهور رئیس په افغانستان کې وسنۍ شرایط په کتو سره وویل
موږ د الله پاک په نصرت او د خپلې وطن پالنې لمخې باور لرو چې کولای شو ننګونې په فرصتونو بدلې کړو.
جمهور رئیس د ازبکستان د منځنۍ او لویدیځې اسیا د سیمه ییز اتصال په نړیوال کانفرنس کې نن ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره هم لیدلې دي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو په مهمو مسایلو باندې خبرې کړي.
په تاشکند کې مو د جمهور رئیس اشرف غنی د نننۍ وینا غټ ټکی واوریدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په تاشکند کې د یو پدې نړیوال کانفرنس کې چې پرون پیل شوی دی او نن دوام کوي برخه اخیستې ده. عمران خان نن د خپل وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب کار دی، او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وروستیو تورونو په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان مستقیما اثر پرې باسي. عمران خان دا هم ویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. امنیتی سرچینه وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز د فوټو ژورنالیست سره د کمانډو ځواکونو د عملیاتو مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وشل شوی دی. د رویټرز خبری اژانس په یو بیان کې د خپل خبریال وشل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دانش صدیقی یو شمن خبریال وو چې له عراق، میانمار، افغانستان او د نړۍ له نورو جګړې سره سیمو ته ورغلی دی او د دوی لپاره راپورونه چمتو کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی وای د رویټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقی چې د افغان ځنګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوشش لپاره تللی و نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبری اژانس د کابل یو کارکونکو چې کندهار ته د خبری پوشش په مخه باندې راغلی وو، اصلا د سیمې دی او هغه اوازې چې ګواکې د هندي رسنۍ کارمندو هغه موږ مطلق اندرو د رویټرز خبری اژانس کارمندو په کابل کې سهار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داس مال چلته د سیمې څخه خبري پوشش تر لاسه کوي د وسلواله مخالفین لوري شي تسوي دي.
د کندهار د والی ویان په پیښه کې د نورو کسانو د وجل کېدو په اړه څه نه وایي، خو یې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو مخبور سي. ازادي رادیو ته وویل چې د رویټرز د خبري اڅر د کومندوز باکونو عملیاتي مرستيال صدیق کرزی او داغه یو ساتونکو هم وجل سوي دي. د سرچینې په وینا پیښه دقیقاً د سپین بولدک ولسوالۍ د هوت غره ته نږدې را منتسبه او دغه کسان د وسلوالو طالبانو په هدف برید کې په نشه سیبي او وجل سیبي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې یو شمېر افغان سیاستوالو، یونما د امریکا سفارت او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبريال وجل کېدل غندلي. په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمیع غیرت ملی او زلبیا د جګړې لشکيلو غاړو غشتنه وکړه چې د خبري اعلان ژوند ته پام وکړي.
موږ اول ادارات غشتنه کوو چې په دغه اساس شرایط کې د خبري اعلان لږل مړي خطونو ته ښه خبره نه ده، او بیا لشکيلو غاړو چې په جنگي ساحو کې کدي چیر خبري اعلان پیژني په داسې حال کې چې خبري اعلان خپل لباس او زغره هم چې خبري علي پر لیکلی و یا مطبوعات پر لیکلی و هغه ماغوست یو لدی مخشتنه ده چې په دغه جنگي حالات کې د خبري علي ژوند ته توجه کې خبري علي سیمه څخه د بے پري خبر چمتو کول لپاره ساهیت ته کوشش کوي چې د سیمه واقعي انزور ترول سنو خلکو ورورسي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر درو ورځې راهیسې جګړې روانې دي. افغان ځواکونو نن سهار دغه ولسوالۍ د بیرتنی ول لپاره له تختپل ولسوالۍ څخه عملیات پیل کړ چې لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د غځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخ سی بي. امنیتي چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د تلفات په اړه څه نه دی ویلي، خو د کندهار میرویس روغتون ته په تیر څلورو ساعتونو کې له سپین بولدک د کندهار شهر د شپږمی، اومی، اتمی، نهمی او پنځلسمی او زی څخه د جګړو له عمله څلور مړي او پنځه دېرش زخمیان وړل سوي چې د ټپیانو له جملې څخه یو دیش ملکیان دي. د کندهار ښار په څلورو حوزو کې د تیری ویونی رئیس جګړې روان دي چې له عمله شاوخوا 15000 کورنۍ لخپل مينو بي ځای سي او د ښار نور برخو ته پناه وړي. د کندهار امنیتي چارواکو نن په یو تازه پریکړه کې په کندهار ښار کې د شپې له 9 بجو بیا د سهار تر 15 بجو پورې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولي.
په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. د دغو کورنیو یو شمیر غړي له دولت د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبلی څخه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرې کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو، کرام باندې کینو، دغه څه چاره وکړو. موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
پنځوس کلن داود خان د کندز ښار اړوند د چلمزار د سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي چې کورې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي، وخت چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته دا یې چا خور نور ده؟ ټول د موږ داسې دي که دوی خور نور هم دلته مګذري دا خو تباهي ده او بربادي ده، د خلکو زره چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولي دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسېدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بد کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس ثقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې لس زره کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې څلور زره کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، لس زره او درې سوه شپاړس کورنۍ بې ځایه شوې پېژندل شوې، چې په دې منځ کې څلور زره او پنځه سوه کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویلی شو پنځه زره او اته سوه شپاړس نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې وروستیو جګړو تر لس سره ډېرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. په کندهار کې هم وروستیو جګړو خلک مجبوره کړي دي چې له ولسوالیو د کندهار ښار ته مخه کړي. دوی د مرستو په تمه دي. پام وکړئ په دې اړه دی راپورت.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځایه سوې ده. دا وایي مجبوره سوې چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي، خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته واچي، یا د کرې د والا کلورو، یا د ور د والا کلورو، یا والا که دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سان نګه نه بل په کنډواله نه نه تل ار ورځ مرته ولاړ دی. بارتي بارتي کریا راکی، بارتي کریا راکی، بارتي کریا راکی، څلور کور په وخت نه نه وتی. دا خدای به رسول وای داس نو موږ سره دی یا دی خپل ملک راته سم کی، یا دی دولت یې ځای راکی چې موږ خپل سر څخه پناه کورونه را لوسول ځوانان شهیدان څو کوم درلو دي زمین مدرلو ده د چنوې ځخه او د خاصو پیځای د داسې دربار د کورونی چې د عجیب وبک نن د کابل پر دروازه میشته سوي دغه نن د ټک ټک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وای د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ غوښتنه مشکل دی چې زموږ کول سروې نه وسول زموږ سره کومک نه دی سوي. دا یې پنځم میاشت نو موږ چې زموږ سره دې کومک وس سره نیم سره مومنانې د خپل کوندې نو موږ چې دوه سره کیږو نو موږ هم دغه سي به د مسكين علم ورغ نه اوري نو خو به چې موږ هغه اوري تاسو.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیښنه شي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي رادیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمه کې آهسته آهسته هغه شخص سوي ماینونه وویستل شول، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، جړی څخه او یو شمېر نورو ولسوالۍ څخه چې ښار ته راغله، نو هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې په اړه باندې چې تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه د هغوی لپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی لپاره نه دي مسایل سوي.
په عین وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې 2300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15000 کورنیو ته بیلابیل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1300 داخلي بیزنسي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15000 کورنیو ته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول، هغه ته مختلف نوع مرستې رسیدلې. د دغه داخلي بیزنسي کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقت سرپناه یا خیمه هم درست نقدی پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې دغه نږدې 5000 کورنیو سره تر دغه دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسط کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 15-16 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل لپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللې چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ستاسو له پیغامونو
خبر کوم دغه تفسیری دا برکې تفسیری چې جوړی دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی سره د جوړې نو ما سر په دې نه خاصې چې دا د امریکا روان لري او دا یو تخصمه چې دې چې پښتو لا ژبه مورنۍ ژبه په اسلامي ژبه یا پښتو نه او ځکه تاجی یا هزاره ما د کومه چې دا غږ تخصمه د افغانستان کې چکیږي ام باید دولت دې په پاملرنه نه وکړي باید دا تورې خو نه ست پښکې استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شنو د سینه ګلدین چای سره تماسي مګ زمنګ درفان زاد چې زمنګ لالپور په ساحه کې د حقي سینیا د پاکستان سره د حقي سینې د سفروش کلی لیکوالان راغلي دولت را لګړو کو هم ځکه دولت را لګړو چې د خلکو له پدني ورته ولې د دې کا په سر بني یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې وګوري د دې او فکر یې ساري نو دا شینه به تاسو په لسته کې به تاسو ولګوري دا د وری موسم دی دا حقي سینې د پاکستان سره سرحد کې د ګرمي دی اندازې ډیر د لکه په پاکستان کې چې په ساحه کې کومه ګرمي ده دا شان دي د لټو له سره کې ګرمي دی زیات ده هغه نه د سولر په تاسو ولګیدل نه د بیسانو په تاسو ولګیدل نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو شي په تاسو باندې لګیدل راځي لیکل کېږي پارټیو دکېږي خپلې تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي خو غریب سړي ته څوک نظر نه کوي. دوه پنځوسونه راغلي دي په افغانستان څومره کومکونه وشول خو غریب ته هېڅ ونه رسي. وسلام ګلدین تکناوروال
زده زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید. زابل په ټولو ادارو کې هغه سې د صحت که نور مستاق ټول وایستو والا ننوتلي دي. هېڅ چا ته ځای نه ده ورکړی نه ورکوي. ټول وایستو والا دي ډېر. نو موږ د دولت صدا خواهش ده چې دغه پلټنه وکړي. په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده. هېڅوک نشي وکولی چې وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي. که د صحت واخېسته که د موسسات ده که د که نور بخښنه دي ټول غریب ګرځي وړي شو بیا ته هره ورځ وځي خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې مو داسې ځای ته ورولو چې هلته تاریخي آثار یو کس راغونډ کړي دي. دا څرنګه آثار دي او د کوم وختونو دي په دې راپور کې به واوري.
په ترین کوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاک. دا وتاک څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاک دی خو د خلکو توجه یې ځکه ځانته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې تر څنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار په کښې کې موجود دي چې تاریخي مخی نه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلي او سر راټول کړي دي. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي. د ډېرو ځایو او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دغه دیک اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نورادی خواته ځین شیانسته مقصد داده غازی امان الله خان د وختو د جنگ مرمۍ دی. د ظاهر بابا چوار د واره کښېنستی د یالکو د هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یوه باچا به بل باچا ته خط لیږي بیا یې په دې کې ور اچوي. دا په سرو کې مورونه هم شته. دا تقریبا پنځه نیم سوه کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنګ کرچ دی. نو راجې خواته هم په لاس راغلی دی. د بامیانو د خوا څخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي خو وایي اوس یې په بوجیو کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمي چې د نعمت الله خان له لورې جوړ سوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی و ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کېږي. په عامه توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپله نه پخه برابروي باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او تر څنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالان اندېښنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یاد ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې دوی په اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوی باسي خو وایي روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وای دی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وای د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځني صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadirado.com کې نیولای شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخور.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغو دوام ورکوي چې دوی د خبرو لارې د رواني کشالې حل ممکن نیوي ګڼلې. محمد اشرف غنی دا خبره د تاشکند په نړیواله غونډه کې وکړه. د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک سوي دي. د امردا صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس ازادي راډیو ته ویلي دغه اسناد د دریو الوتکو د حمله په باب دي. د بامیان والی له وسلوالو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ولکېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر ویل چې دغه دوی ولسوالی نن بیرته د ولسی پاتسنوالو په مرسته نیول سوي دي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار اورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي. د جوزجان امنیه قمندانۍ وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کیږي. د جرمني په لوېدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 103 ته زیات شو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالانو په ګډون د څو آزادو خبريالانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. د هنګری صدر اعظم وایي هیواد په در روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د ارزونې لمخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې په 9 ولایتونو کې د افغان چارواکو په وینا 218 عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې د موندنو لمخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکی خدماتو شاوخوا 4000 کارکونکي ل خپل ځایونو بې ځای شوي او 1.5 میلیون خلک له ملکی خدماتو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې ل خپل شپږ کسیز کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. د دې د بادغیس ولایت په مرکز قلیناو کې د جګړو د شدت لامل د کور هر څه پریخي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو خونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو خونځي وسوزول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یا نه يم لا ګواخ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحات او ملکی خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپی خوشو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نن تر اوسه په افغانستان کې د نهه ویشت ولایتونو په 218 ولسوالیو کې 218 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 1.5 میلیون خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریب شوی ده. که داسی وارزه او چې څومره پیسې بده کیږي، حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپل سیمو بې ځای شوی او په 50 ولسوالیو کې هغه شتمنۍ سل په سلو کې چور شوی دي. د ادارې اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمينه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او او لټولو کارکونکو مو غوښتي چې خپل کارونه ته ورستانه شي. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کې د چا کار له اخلال سره نه ده مخ شوی، په هیڅ کې ستونزه نه ده پېښ شوی، او ټولو برخو کې څه مخ کې روانو هغه په خط ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسیدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50,000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خپاره کړو. روزګان ته به ورشو. په روزګان کې د ساري ناروغیو لپاره 12 بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور په دې راپور کې
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق دا وتاک څه همادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاک دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د توري ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغونی آثار پکې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی. نموړي موشته د یو شمیر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
کومه په خپل ډیر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړی دي، د ډیرو ځایو او د ډیرو کلو شیان هم دي. دا ډیر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی، او دا غږ د اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نوراجی خواته ځین شیان ست مقصد دا د غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی. د زایر بابا چوار د واره کښینستی د یالکو دا د هغه وخت 50 دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یو بچا به بل بچا ته خط لیږي، بیا په دې کې ور اچوي. دا په سرو کې مورونه هم سته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کریچ دی. نوراجی خواته ام پلاس راغلی دی، د بامیانو د خواسخه پلاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي، او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان لوري جوړ شوی موزیم ته د لیدو لپاره راغلی وو، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپل نه په خبره بروي، په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره، د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي، او ترڅنګ به د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالان اندیشنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولی. د یادیداری مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې د اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خو یې په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نموړی وای دی فلان درلیچ سشقال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي، او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوی باسي خوای روان جګړو یې مخونیول. ځلاند وای دی تر اوسه پوری داسې کرا اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وای د د پکور کې پراته اثر هم خوندي او صحیح ځای نه دی. نو دولت په کار دی چې له د سره د یادو اثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درونه مینوالو سلامونه می ومنه. یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې د تقاعد د ستونزو پاړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو پاړه راتپریخي. موږ د دوی پیغامونه اوریدلې دي. په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یو خبرونه کې خبرې کړې چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو. خو راځي چې لومړی د پیغامونه واورو.
سلامونه او نیکې لري د آزادې راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ده. نن راهره ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت. یا شکایت تاسو سب کے بالغ نہ تقاوت رئیس صاحب سر خبر ہو کے مل میں کے چول داوار خالد نہ کیا خورزاب ڈریم برجمن دوم برجمن لمڑے بن واقعی سے دور سے کر دا اور جرامان دگر والا نے مخی کر دی دا خالد فقط اول کی دی حقانیت نہ سخت خبر ہو کی حقیقت نہ دوی خط اول کی دی دوی زان نوازی سرباز زان نوازی خورزاب تو زابط زان نوازی کا جرار زان نوازی من دماغ کی کری من پیشنهاد کوم چې دا خلق تاسو دعوت کې رئیس تقاعد خزینه تقاعد رئیس دعوت کې و دا وای خلق شکایت لري او دا موږ دا خبري واورو دا موږ خبري بر مقامات تور سو
چې دفاع وزارت یو منصب تقاعدي منصب ما ولکه مې رتبه پر دوه ولکه مې دا جنرالان په خاطر ول کې دي کې ډګروالان کدا وړو کې رتبه نو د تقاعد ریاست نه خوایز دا چوڑو کے رتبے میں خورزابتان دین گردمان دھوم گردمان لمڑے گردمان دا کسان دے مخ کی کری چی تقاوت تو اخلی خلق دولے گی نمر کی گی آخوش مزی کی منگ دا مزی مزی تا سر سید منو خو منعوبت سید نعوبت خوال رنگو دا خط اول کے منگی کا جنرالان دی.
السلام علیکم ایزار صاحب جوڑا خیرت تا مقور الاسوالی غزنی ولایت تماس کیو یو متخاید دا سنگی رای دا نو سو وار غزنی ته ورنو ماشنه ای راغله ماشنه ای راغله تر کله به دا سیال وی نو دا ستاسو سب کوي او احوال موږ څنګه واخو دا د هیڅ شی سم کار نه کوي نه تلیفونونه نه انټرنیټ دغه نو چې ماش وی دغه نو خیره یو لسی لګي نو دا تاسو سب ته او چې ته وګورئ نو خدای پامه.
سلام علیکم محمد آصف یم د قائد افسران د جمله څخه ورور دغه د
تمام اسناد
اوریدونکو په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپل معاشونو په اخیستو کې لستونز سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یو خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برښنایي تذکره ترلاسه کړي او وبکول شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفی تابع د غستونزو د هواري ترڅنګ ځینې ټلیفون شمیرې هم اعلان کړي او ویل چې کچیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي په دغه ټلیفون شمیرو له دوی سره اړیکه نیولای شي. خدای چې د خغلی تابع لاندې خبرې هم دلته خبرې کو.
د هواد ټول زموږ ټول هوادوال کولی شي چې د خزینه تقاعد لوی ریاست کې د خپل تعدیات په برخه کې چیرې د ستونزو ولري کولی شي چې یو سلو پنځه فلشنري سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار لاتو بجو نه د مازیګر تر څلور بجو اړیکه ونیسي اول زموږ په کال سنټر کې زموږ همکاران شتون لري او د دې پوښتنه ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې چې هغه هیوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیه وزارت له سرپرست وزیر پاینده صاحب سره شریکې کړي، هر پنجشنبه په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له یوې بجې څخه د مازدیګر تر درې بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راشي او د مالی وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. در دې په څنګ کې موږ بله لار چې هر سه شنبه په ورځ باندې د ماښام له پنځو تر شپږو نه د مالی وزارت سرپرست وزیر له خپل شخصي فیسبوک پاڼې څخه یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنیم د ژوندۍ بڼه راځایریږي او هلته تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د مالی وزارت ویاند رفیع تابعي و.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز اعظم پیغام باید ضرور نشر سی دا روز دازری ساری طالبان نیولې د شبکې کته کړی دی او د سټیو سره خلک مخ دی بل ظلم زیاته شروع کړی دا بس خلک ډیر ظلم زیاته او شبکې کته کړی دا یو بس یی بات نه ټینګیږي او بل ډیر لارې باندې کړی سګنه فری دی په وکړه حکومت لمون خلاد چې دا عملیات وکړي او دا زیات خلک ډیر دغد ورشي دي بعضی کارونه کې بس ډیر خلک تنګي او
بلی. السلام علیکم. نوم می عارف الله وطن یار دی نخوس ولایت لسبری ولسلین در سر امین کی هم از به رزدی رادیو رزون کو کر کون کو سلامون وایم دل ته چکم خلات روان دی دا دی غمل وړ نه دی یعنی زمون په لسلی کی تقریبا هر کله او هر کور وشتل شوی دی له زیات مشکلات سره مخ مخ دی یعنی دلته د لغړ کلی فنوم یو کله چې دی تقریبا د گرمی گرمی موسم دی یعنی مشمان د خپل کورونه پر خودلې دي زنناوی دي داتری لړشوی دي کورونه دلته پر خولې دي حیوانات کېږي دي هغه زیات ستن سره مخمه وي یعنی اجل مرستو ته ضرورت لري یعنی دا کورونه چې تقریبا د یو میاشتې کې خلک چې دی یو خواشي او دی خوازي دا گرمی موسم دی دی وزلي د غریبی ده نو بشته نسیورشته پر دې ځای کې وخت رول دي نو تاسو نه هیله ده چې دا پیغام زما پیغام نشر کې او دا لوړ پورو چرواکو ته ورسوي.
سلام علیکم. ز د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. د بادغیس ولایت د شیدین کلم موږ د شل کو ولایت کې چې هم کند د هم لږ د هم څور ځای کټ ورکون هم کاپته دي او د ویج د څنګه زما خاوه چې مرمه یا دایي په کورو کې مو شي طالبان راغلي د شل کو ولایت کې دي هم څه دي زادل چې 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 مو کلم اشره دي چې 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 مو ته ځان دي او موږ شاسې مو ته ځان دي.
السلام علیکم. زه به دا د پکتیا ولایت څخه خبر کوم. زه سره مګې د پاکستاني چارواکو زه خپل موالدم چې طالبان مړي او پاکستان ځخي پکې هم ته کیږي او کورونا هم دلته اوسېږي. جنگ د پاکستان جنگ دی.
الو زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پیګدم. ورور یلمن خوګر د طالبانو په لاس کې سوې نه یو پوسټه پاته سو او نه ولسوالی پاته سوم یو ولایت پاته دا غم معاشره ده. تاسو دای وکی وروره طالبانو خام امریکایان خطا ایستله امی اشرف غنی خطا ایستی و سیم خطا باسی سوله سوله یا دی په دغه دغه کې بس ګرد زاینه ونی ولا ما د افغانستان خلکو ته دا پیغام ده چې یو پلا خو نیم لا مدمر په وخت کې ګرد افغانستان کندواله سو دونه تعمیر نه وچی او مامور پکې ناس وای نو وسې بیا مکند ولا کوي ګرد د کورو ته وځي که یو یې سکل چې سکشر په کور کې یې ګرد را وځي دا په برستن کې مننه نه وځي مرګ په واده د ګرد را وځي وروره چې د اسکر د حکومت په واس کې نه د ملکی خلک ګر وځي فلادي واشي وروره د بلادي د افغانستان و باسي.
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره وروره شپانی څه شروع کړل دا سره هم بچاري سور افغانستان ته ونو دا ځان نه خوځي نو معاملې چلی ملکونو سره پاکستان سره هم دې ملت ته دی وینا او چې دا سالا دې شروع کړل په افغانستان کې دا کوم ځای ما په هغه نشه نو واڅ په پوري اچھا به چې دیواله چې افغانستان دا دولت زما ساتل شي ولی اوس یارو ته اجازه نه ورته تیرې شي. سلامونه نیک
احترامات نګرار ولایت نه کوم چې بادوزیس په ناوس باندې کار وکړ طالبانو نړیوال ودی دی کې هر رقم مجرمین پکې وو چې هغه په تېخته بریالي شله. دا خو داسې شو چې دی د یو د ځنګل قانون غواړي چې کوم مجرمان هر رقم دي هغه وتښتېدل. نو د دې ځواب به بیا څوک ورکوي؟ آیا طالب یې ورکولی شي؟ دوی کې هر قسم مجرمین وو چې طالبانو آزاد کړ. بیا دوی وایي موږ د ولس دوستي او هر څه پالو. دوی څه وکړه نن په بعد کې؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم ننګرهار څخه آزادۍ رادیو ته د آزادۍ رادیو لاله نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه مې جهل وړاندې کوم. پس د سلامو مې دا پیغام دی چې اوسنی د افغانستان د حالات ټول افغانانو ته د منلو وړ نه دی، ځکه امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي او کرونا هم په ډېر زور کې ده. نو د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه حالات دي چې د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دي، دغه حالات دې لږ کنټرول کړي، امنیتي وضع دې برابره کړي، تر څو افغانان په سولې د چکر نه لاندې شپې ورځې سبا شي. وسلام، با احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. ما اجازه حکمت یم د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته د ازادي راډیو ته پیدم. زموږ دغه مشکلات چې دغه چتر اسد آباد کونړ ولسوالۍ درغازي آباد دغه لاره وسلوالو مخالفینو د دوه اونۍ څخه کې چې دغه لاره قطع کړې ده، موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. په دغه لاره زمینی تک راتګ کېږي خو زموږ عوام خلک هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دغه هیله او غوښتنه لرو چې زموږ اکثر مسولان تر وکیلان هم راځي چې موږ دا ویلار غم او خره او دغلا دی موږ ته آزاد کړي. د آزادۍ راډیو څخه ډیر مننه او سلام په احترام.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو د کارکونکو څخه ډیر مننه. ډیر بخښنه غواړم، یو خبره مې رسوله. زما سلام دې د زابل والي حمید الله ته خو رئیس اته جان ته ورسېږي. چې ما کوم ودا خپل ګریوان کې وګورې د الله او د قران پر لحاظ باندې دغه توپونه د امریکای او د شریعت توپونه مراولي دي. دا د عمر کې کله خپل استاوریم دارګان یو خوند دي ساده کازه من دي مان دي والي در سره کړی د خدای په لاس باندې ورته د جنگ سره وکړه. هغه ته په نو وړې کلی د څنډه په برباد کړو د خلکو خونی دی او فتاو کې دی مانونه دی او څه پر پر خلکو کړي بار کړي دي. هغه ته سره وځنګل دا ته په نو باندې د خپل ورن دارګان او د مؤمنان ما په وزن ساده اینده در خرابوي.
السلام علیکم.
زه د
هلمند خراب خوراکی مواد نو دا ډېر غټه تاولات سره هلمند مخ دی مرکزی حکومت څخه دا توجه ډېره غواړو.
السلام علیکم. زه نورستان ولایت ومن صالحین محمد بندنی آزادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دلته دغه د کونړ او دغه نورستان کم عمومي لاره چې ده دغه لار باندې د خطر نه وروسته طالبان دغه پلان لري چې دغه لار وتړي او د حکومت پلو او عامو خلکو پر وړاندې دغه لار بند کړي او په دولت باندې فشار راوړي. زما د افغانستان مرکزی حکومت نه او وزارت داخلي نه او وزارت دفاع نه دا غوښتنه ده چې باید دغه عمومي مسیر امنیتي حالات باید خوندي کړي. که چېرته دغه مسیر طالبان وتړي نو دا به عامو خلکو ته ډېر زیاته ستونزه را پیدا کړي او حتی چې د نورستان ولایت هغه سکوت کېدو سره هم مخامخ شي، ځکه چې د نورستان د ټول حکومتي چارواکو او د امنیتي مسؤلینو ټول هغه اکمالات چې دي همدغه مسیر باندې کېږي او دا د نورستان او کونړ لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري دغه لاره.
زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد خبر کوم. دا مې پیغام دی ټولو حکومت ته او مسلمانانو ته، افغانانو ته دا پیغام دی. دا دوحې ته چې کوم پلاوی تللی دی هلته خو ټول طالبانو خلک ټول لایان دي، عالمان دي، مفتیان دي. خو تاسو داسې عالمان لایان سره راټول کړئ، هغه واچوئ لایان لایان په ژبه کله سره پوهېږي. نو دا چې وکړي که اول خو بې طرفه ملایان ول عالمان نه څوک بې طرفه نه دي. حکومت کې د ملایان مولایان راټول کړي دي او هغه په هغه ورځ په هغه غري تلار تر کولی شي یو ځات سر رسېدلی شي. امیان ملایان هېڅکله نه سره کېدلی. دا یو څه باید اوس د خدای لپاره کړي. دا کار سره بندېږي ملایان ملایان ته ژبه 200 روپۍ ایږي، په حقیقت سره پوهېږي، په شریعت سره پوهېږي.
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام د زابل ولایت استو خلیلزاد هغه په خوانه د طالبانو یو مشاور نماینده او له پخوا څخه هم ټول پلانونه د طالبانو په رسمیت پیژندل پام کیانو ټول شاري د تش دا غواړي چې خپل ځان وښيي نو نه چې د افغانستان د آینده د رئیس جمهور ښار لري او که څه ټول د طالبانو سره کوي دسي دی زموږ د افغانانو د ملک دفاع ملیشه سازي یا بل بولو موږ هېڅ افغانه ملیشه سازي نه کوي ټول د وطن د دفاع لپاره د هر ظالم د هر جابر مخنیوي لپاره موږ ته اوس ټولو ته معلومه شوه څه کېږي هغه خلک د طرفدار د طالبان دي هغه هم اوس پوهېږي چې څه موضوع روانه ده
طالبان جګړه ودروي ځکه ټول افغانان وژل کېږي او ټوله خرابي او هر څه افغانانو ته رسېږي تاسې وګورئ هلمند کندهار او یو شمېر نور ولایتونه زموږ تاسو خلک عام ولس ټوله تکلیف مشکلات عام ولس ته پېښېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شاولی د امام ولایت مرکز شرکت څخه سره دا پیغام پریږدم چې په موږ کې ډیر شدید بد حالت ځکه مجاهدین راغلي د پولیس سر ته وسم جنگ شروع دی شدید جنگ شروع دی هلمند ورپورې چارواکي هیڅ اقدامات نه کوي سربازان مشره دي په پوستو کې ستونزې ډېرې دي او مشکلات ډېرې دي ځکه پوستې مشره د مهماتو د نه ډوډۍ د لاسه اوس نه ده شنډک ماندو دا پوستې ګډې مشره په بلان کې اوس نه جنگ شروع دی په درېمه ورځ
السلام علیکم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ څخه تماس نیولی دا ورور څه کې ساده ده چې د مرغاب ولسوالۍ د نفر چې راځي د ایران یا د خارج راځي په افغانینو کې ور پر بلی بس شخصي ملکیان دي بعد بس تیر وای خبر مټرې تو کې د سپاریان سره ولګي دا څه کې ساده دا دولت نشته دا څه شي نشته دا چې مرتیاغان دي ورسره د دوی مشرانو ته د دوی غټو ولټ خلکو ته دا ولې دای کوي دا خو اسلام دی دا وګ اسلام دی دا په اسلام کې شی ولې کوي دای دا وکه چې سلام په اجازه ده بعد موږ دغه نشر کوي.
السلام علیکم زنه مت الله یم یو سلیات مون فلور می مار ده شهید دی و وطن خل هنا مو ته څنګه گزارا کوم ته لګم کوم کی هغه مرسته سوال کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جان دی من ولایت څخه دا ولی وروره وکیلان ته وکیلان کومندانان مشر وزیران هیڅ پوسټ دفاع وزارت هیڅ څوک د چا په غم کې نه دی. نیلمن ولایت شپږمې او زمونږ کا سیمه تر نیمه پورې طالبان نیولې ده. برای مخصوصا د منطقه تر نیمه پورې طالبان نیولې ده. پوسټ یې ټولې راټولې شوې دا غسې د بولان د حاجي خوا حاجي منطقه چې ما دې تر خپل لږ ورتېر چې دوه کیلومتره بالا طالبان نه دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې پیغامونو زموږ د دې اونۍ پروګرام هم پای ته ورسید. ځینی اوریدونکو ګیله لري چې پیغامونه نه خبريږي. موږ په نوبت سره ټول پیغامونه خبرو البته استثنا لري. استثنا دا چې هغه پیغامونه موږ نشو خبرولای چې دغه کیفیت ډیر ټیټ وي او یا هم سپک سپورې پکې ویل شوی وي او د ژبې عفت پکې نه وي مراد شوی. له خپل همکار طاهر روخانه هم مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خبرونې مو په الله سپارم. خې چاره ولري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لالی بم بیمار نشی انا
لك وقت